یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته خبرګون خودلې او ویلې دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي مخکې لدی چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو پام وکړئ د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزای وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي ورستوي سرګندونو ته د افغانستان د حکومت لوړ پوړو چارواکو توند خبرګون خودلې ده. په جلال آباد او کابل کې نن سهار 214 شوې دي، لک تر لګه درې ملکیان ژوبل شوې دي او پاکستان د احمدي فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی. پرو خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنی عملی کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونی د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو سرګندونو په جواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې پاړې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. خغلی قریشی رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درکړي او د شاتک پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي طالبانو په بې ساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. تر هغه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د قریشي د خبرو په جواب کې لیکلي چې طالبان په ړنده او په بیړه باندې د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د امریکا چارواکو هوډ ښودلی دی چې د امریکا طالبانو تړون به له سره وارزوي او په ډیرو مسئلو کې به د طالبانو چلند وڅیړل شي. امریکا په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی. دا خبره د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 12 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دغه واکسین پیل شوی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي وادونه د کرونا واکسین ورورسوي. نن سهار په جلال آباد او کابل کې 214 شوې دي. د جلال آباد په 14 کې لک تر لګه درې ملکي وګړي ژوبل شوې دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار چپرار زړې اډې ته څیرمه د سمیټو د یو دوکان مخته د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې شوې ده. درې ملکیانې له امله ژوبل شوي دي. د ټپیانو حال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کابل د اتمې حوزې د ځاځي بابا د جومات په سیمه کې هم یوه د چسپکي ماین چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو دولتي موټر په نښه شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د احمدی فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویب پاڼه له امریکا خبرونه کوي. د دې مذهبي فرقې د ویب پاڼې چلوونکی حارث ظفروی د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویب پاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دغه اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې احمدی فرقه نامسلمانه وبلله او له هماغه مهال د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو له لوري په ځلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له موسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرچیان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین مخالف الکسی ناوالنی د خوشي کېدو پر هدف وشوي، څه باندې 2000 کسان نیول شوي. واشنگتن له مظاهرچیانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي په روسیه کې د مظاهرچیانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خواشینی دی. چین وایي د کرونا ویروس 122 نوي پیښې ثبت کړي دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي نن اوویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 122 مثبتې پیښې ثبت کړي. تېره اونۍ چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د نوي لمریز کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفرونه نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان له خپلو کورنیو سره له یو ځایه بل ته سفر کوي. او د افغانستان او آیرلند کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې آیرلند توپوهنه کوي چې تر دې دمه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سل منډې کړې دي. د افغانستان لپاره دواړه وکټې مجیب زدران اخیستي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادی راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د دویمې لوبې د ګټلو لپاره هم پوره چمتووالی لري. افغانستان لومړۍ لوبه هم له آیرلند ګټلې ده. دا لوبې د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې په پای بریا به یې افغانستان ته 10 نمرې ورکړي.
ازادي رادیو ته غوږ یی دی خبری خبرونه کې درته دغه مسائل لرو. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر هغو سرګندونو ته خبرګون خودلې چې ویلي دی امریکا باید له افغانستان د ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له تلونه په شان شي. کندوز کې له جګړې بې ځای شوې کورنۍ بدې ورځې ګالي.
دا جنگونه نور ختم کړي. مونږ د دې جمی په سر جمی راووتلو یخني د مونږ اړه ماشومان لرو.
اورزګان کې یو ولسی سندرغاړي د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگتن له چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان حکومت د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلې او ویلي دی پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له هوکړې په شان شي. کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همکار مهرباني وکړئ د افغان چارواکو د غبرګون نور جزئیات څه دي؟
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو اوربند ټینګولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت تیر شپه نو وخت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له دې سره به د سولې معنی لرونکو خبرو او سیاسي توافق ته زمينه برابر شي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت دغه سرګندونه د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشي د تیر ورځې وینا ته په جواب کې کړی دی. شاه محمود قریشي تازه ل الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د پاکستان حکومت هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه خکیل مخکیله پاتې شي او د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي او د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته ادامه ورکړي. دغه شان شاه محمود قریشي ویلي و چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی چې دی وضعیت لا خرابول شي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت څه باندې شپږ زره طالب بندیانو بندش کولو سره د اوربند ټینګېدو او سولې خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات ترسره کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې بهیر لښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې ته د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. یاد وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییز او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. اخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له غربه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. ښاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږنیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود خوریشي دغه څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په داسې حال کې چې اکثره خلک او آن د نړۍ هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوي امتیازات غیر اړین او ډیر ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري او اشاره یې پاکستان ته وه. اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوی وغړی حافظ منصور نن ازادي راډیو ته ویلي چې لتیرو یو لس ورځو راهیسې لخکیل لوري سره دوی هیڅ ډول ناستې نه دي تر سره شوي. د ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکې پلاوی نه پوهیږي چې طالبان بل اخره څه غواړي. طالبانو کته هم تازه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویل افغان حکومت او په تیر د بهرنۍ چارو وزارت او دغه راس د ولسمشر لومړی مرستیال د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشي هغو سرګندونو ته خبرګون خودلی چې ویلی وو امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونو ته دوام ورکړي او له طالبانو سره لښوي هوکړي په شان شي. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې تازه دول وړپړو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د ډونالد ټرمپ د ادارې شوې تړون به بیا ارزوي. دوی دا خبره داسې مهال کیږي چې طالبان وایي له امریکا سره د شوې هوکړې ټولو مادو تجمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي په شا شوي. په دې اړه راپور تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوی له طالبانو سره د دوه تړوند بیا ارزولو خبره کړي. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او کنه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوه د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوه د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد و نیروهای خارجي طبق توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هواده ووځي. موږ د خپل اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره شکار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې موږ کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي
چې د توافقنامه نه موده ملتزم بشد.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي. خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی.
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې وختونه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمیدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوی یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلون کې ده
زمون شبینلی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او ووینئ.
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو، خو اوس هم یوه نړیواله توده موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونه له چین نه غواړي چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي. چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. چین ویلي که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکنګ نه کړې په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
ورسته له هغه چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرونشنبې د تایوان جنوب لویدیځې څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې، د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرونشنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکنګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتاس ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هره ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړي او ټینګار کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او دی د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو کندوز ته او هلته د کورنیو بې ځایه شوو حال درته لرو. په کندوز کې بې ځایه شوي کسان وایي د ژمي یخې هوا یې ژوند لا ستونزمن کړی. دوی وایي چې که چیرته جګړه ودرېږي او سیمې امن سي چمتو دي چې بیرته خپل سیمو ته ستان شي. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په کندز کې په روان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې خزلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي.
دا جنګونه نور ختم کړي، مونږ د ژمي په سره ژمي راووتلو، یخني د مونږ واړه ماشومان لرو او مونږ سوله غواړو. بس د دواړو طرف ته مونږ ته تاوان دی چې مړي کېږي او دغه کېږي. دا جنګ بس سوله راولو.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري.
مونږ په دې جدي په سخت ورځو شمو غواړو چې مونږ د خپل کورونا ورګن شو او د جنگ د دواړو طرفونو غوښتنه لرم چې جنگ دې بس کې او صلح دې وکړي او د نور دې بدبختۍ نه مونږ وژغوري. د جنگ تباهي بربادي د زخبره په جنگ د وسیله د وجه نه مایوس شوم.
خو د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوان دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 20,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي اته نقدي مرستې هم رسېدلې دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې سنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
له کندز به ورسو جنوبي ولایت اروزګان ته. هلته ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډیره زیاته شریکه شوې. نوموړي دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
چن گلا و کو زبر سے شتا ہے بی بی جمع وہی وہی شریک جمع زو خبر اند گران و تن بو پکار جمع وہی وہی شریک
پورزگان میشت سندرغاڑی جیلانی وصال دا سندر د خبریالانو د فر لپسی و جنو روستو ویلی. په دې سندر کې پر خبریالانو بریدونه خوشینون کې بلل سوی او په سندری زاندازي د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب ژغ کړی دی. جیلانی وصال په اورزګان کې اوسېږي. چیرې چې موسیقي ژغول اسانه چاره نه ده، له هغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس ژغ تر لوړو مقاماتو ورسی او د لوړو مقاماتو ژغ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسی. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې، داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، دا چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نشه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي.
جیلانی
ګیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویان د ملالۍ میوند په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویان د یما سیاوش په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرله پسې هدفي بریدونو کې په نشه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو د افغانستان د کورنیو تولیداتو اړوند یو راپور ته. د افغانستان دولتي ادارو کې به په راتلونکي 14 هجري لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل الزامي شي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبه په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
لدی هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د آی وی آر سی په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 14 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 14 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبوري وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو مرکز ولایت محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم مخکې لدې چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوپا مکړې د ورځو اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره په 1999 لمریز کال کې د عوایدو له کمیدو اندېښمنه ده. د دغې ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې عواید 9% راټیټ شوي دي. نوموړي وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورونا ویروس او قرنطین له امله پروازونه کم شول چې دې ادارې د ترانزیتي الوتنو له کمیدو څخه 6 میلیونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې په وینا په دغه کال کې په ټوله کې 350,000 کورنۍ او 15,000 نړیوال پروازونه ترسره شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د دې ولایت په مرکز لخکرګا، ناوی، نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې کروندګرو ته 1,650 شنی خونې جوړې شوې دي. د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د کرکیلې لپلوه د شنو خونو له جوړېدو سره د بزګرو کار غوړېدلی. زلمی الکو وایي د شنو خونو په جوړېدو سره د سبو کرکیلې نوې بڼه خپله کړې چې بزګران له نویو هیلو سره دغه کار ته مخه کړې ده. نوموړي وویل شنې خونې بزګرو ته ښه عاید لري. دوی وایي د شنو خونو په پراختیا سره کولی شي چې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم وخت په وخت کرنیزې توکي ورسوي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د لوړولو او د موسمي نباتاتو د کرکیلې د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي او د شنو خونو د حاصلاتو ښې پایلې دوی هڅولې چې د شنو خونو د جوړولو لړۍ نور هم پیاوړې او ګړندۍ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسی پاوند 104 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1090 افغانۍ.
په کابل کې د غرمې 12:30 شوې. اوس هم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورې. صفی الله ستانکزای درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیه قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاه شهید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوی او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې وروسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه وعده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپ وهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې 3 لوبغاړي لاس ورکړي او 108 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسید. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بستی وار را رسیدلی چې قربانه زما همکار مرالی بشیر ده. مرالی جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو ازادي رادیو ته شرغ لاست. نور بستی پروگرام به زما لالی بشیر تاسو وړاندې کوم. ترې ویل لاندې ته مي ورسته.
نور بستی شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د چې د 2023 میلادي کال د جنوري ل 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ څپه د 12 شپږنیو او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بستې یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه کې د شوزو د شبکې په ورستی راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. د راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړي ده او اوس مهال لمر سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډیره مننه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي.
ممنون کوم، سلامات باشین، تشکر بسیار زیاد.
مسعوده جانی، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د شوزو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته وایست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اینجا توسط دفاتر صحفی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر میرمن کوهستانی که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتوست، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا در ساحه‌های مختلفی که زندگی میکنن یا به سر و کار دارن باره کار میکنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا میتونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا برمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده این بالای خانما.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست‌های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمری که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تطبیع از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی هست که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار تشکر.
آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، ستاسو ژغ قطع کیږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپاینی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما یک جامعه مرسالا و جنگ سالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنان و در قسمت از این که زنان با خشونت مواجه هستند، هم دیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سرخواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه، دغه پیغامونه یوازې ستاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش خود کردیم که در اصل خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر بیشتر شبکه اینهایی را بنشر بگذاریم. بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیز اینه بنشر بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو یو څه راته ووایاست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب ما از این که دقیق به یادم نیست که چند روز از این کمپاین گذشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مسئولان از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، به خاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر از این ذهنیت مسئولان را دیده داره که بتواند لاحقل در قدم هوان زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر پذیری خود بپذیرن با هم که بتانن که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدا این سرجامه تاثیر خود میگذاره که دیگر مردم هم صدا شون و تا بتانن صدای خود را بیرون بکنن.
خب د شدو شبکه اوس محل د دغو کمپاین او د دی راپور تر څنګ نور کوم فعالیتونه کوي که اومده هغه اساسی ټکی راته وایس چې تاسو د شدو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دادخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داره، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سردار رهبری افغانستان دارن تا بتوانند که این مشکلات را هم برسانم که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همی کمپاین امگام باشند با شبکه
ډیره زیاته مننه میرمن کوهستانی. اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبرې واورېدې چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبرې وکړې چې د شوزو شبکې خپور کړې او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبرې وکړې چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همغږۍ لپاره خبرې وکړې نومیږي. اوس هم اردو خبرونی د دوهم میلما پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمر سره پر لیک دی ل د سره به خبري پایل کړو. بهادر صاحب ډیر مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمر سره خبري کوي.
سلامونه اغلب شتاسته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلما او تخنیکی همکار ته ډیر مننه.
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبرې کوي. بهادر صاحب، موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړې چې زموږ سره په دې اړه خبرې وکړي چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه. بهادر صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالې حملې سوي دي، په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي لکه د میدان وردګ ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا نو او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
ګوري، زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه اوسي وخت یاري کې یو لنډ مقدمه به پیل کړم.
مهرباني وکړئ. بلې،
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه، یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلاو کولو لپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوې دي، خو دغه هڅو لا تر اوسه، یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې، د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېښ زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کېږي. په افغانستان کې هم موږ تاسې که وګورو، هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه، هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده، هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور دننه زموږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ تاسو وګورو، لکه څنګه تاسو چې اشاره درلودله، یعنی د کابل په هغه ډېر یعنی امنه سیمه چې هغې د پیمانیو شپږم سړک پیښه وه تېره اونۍ، چې په هغې کې د کژنا قاجانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي هم دارس د میدان وردګو ټپم داسې په لسحو هغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبیعي خبره ده چې د ښځو په ورځني چارو باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي هغه د ښځو د فعالیت د محدودولی شي د ښځو په اقتصادی فعالیت محدودوي د ښځو سیاسي فعالیت محدودوي د ښځو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبیعي خبره ده په دې باندې
بلی بهادر صاحب کتا سپدی اړه یو څرا ته وایس چې پر شذو باندې دا ډول حمله نیچې هم هدف دي او هم شذي په دغه سي حمله کې وجل کیږي چې غواړي دوی و بیرول سي او په کور باندې کښینی او لا خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حمله د سولې پر خبرې څومره منفي اغیز کولای سي
تبین خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شتري هغه په دیالوان باندې فعالیتونه کوي کله چې حمله یعنی په خزو باندې د عدالتي جریان پیدا کړي نو دا طبي خبره ده چې د هغه د خوانه بده غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې په فشار اوړل کیږي او بل اخر د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي دا طبي خبره ده
بله بهادر صاحب تاسو د پوهنتون استاد یاست په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلې دي چې شذي اوستر په خوا ډيري د آینده د راتلونکو لپاره اندیشمنې وي او دوی د خپل راتلونکو څخه خبرې لري ځکه چې دوی د دوی ته اوس د سولې خبرې مبهمې غونډې دي او نتیجې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکو روښانه ویني ځین شذو موږ په راپورونو کې دغه سي اندیشنې لمش سره شریک کړي دی آیا تاسو هم دا ډول اندیشنې اوریدلې دي
دقیقا یعنی تقریبا یو لسته کې مخکې شلده کې مخکې دلته از ما سره په دفتر کې زما یو همکار چې هغه په دې په تدریس کې را سره همکاري لري هغه په حضور راوړ او دا هغه هم واقعا چې په دې خبره باندې خپل خوشحالي او خپل ډار سرګن کې چې کومنګ ورته د غوښتنه مخ کې کړی و چې په یو علمی بحث باندې باید دلته د حضور کله کنه ما دا غوي یو خبره دا و چې وضعیت دومره کنه دی او مونږ نه شو کولای چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کو او بل مسله دې نه وړاندې د پنتون د رخصتي په وخت کې هغه مونږ محصلین چې دی د جلیګانی یا خزینه طبقه اغه واقعا یعنی په سهار ټایم نه یا هم د ماخام ټایم چې موږ ګورو اغه یا نو وخت راځي او یا وخت رخصت اخلي دا غوی د رخصت اخیستل او دا غوی تر پای په سن کې نه پاتې کیدل یو ځنۍ لامل هم دا چې موږ به ترې پښتنه کوله همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د نامنې علت دی چې هغه حتی نه شو کولای چې په یو آرام فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې اغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړې او هغه وکول شي واقعا په صنف کې د استاد د لیکچر تر پای حضور پیدا کاندي نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د خزو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال دلو دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبي خبره ده چې د خزو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او خزي هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلای متاسفانه په دې ورستیو کې هغه او څه د کندي سره مخامخ کړی دی
ډیر مننه بهادر صاحب تاسو سره به خبرو ته دوام ورکو زبه د ټلیفون شمیره اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکو له تاسو کومه پښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای شي موږ ته زنګ ووهي اوریدونکو تاسو کولای شي په ځانګړي توګه له شذو څخه میهله دا چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره دا دی 0000225 او 09920350 تاسی نور بستی اونیز خبروان اوری دا ازادی رادیو دا او زموج دا ننوردی میلما نجیب الله بهادور سیب دا حقوق و پوهنزی استاد دی بهادور سیب تاسو اوس محل دا پدی اره خبری کولی چی شدی لسنف چخ وقتی وزی یا نا وقت رازی تاسو دا شدو دا اندیشنی تا اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیاتې سوي دي په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوي دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي چې ځکه چې که خبریالان نه وي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لویه خلا رامنځته کیدای سي
بالکل خبریالان ګور په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی دوی ځان ته طرف واقع کول یا دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابر خبره نشي کېدلی موږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند ملال میوند او داسې نورو خبریالان دلته ټارګټ کیږي او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې موږ ته یعنی د پښتنې وړ ده چې دا خلک یا خبرنګاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي خو دښمن لا څرګند نه دی معلوم نه دی چې دا به څوک یو خوا یې پرپه بل خوا اچوي او بل خوا یې پرپه بل خوا اچوي په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنګاري یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی دوی د ټارګټ لاندې راځي یعنی دا واقعا چې مخورا یو د اندېښنې وړ خبره ده زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنګارانو کلا امنیتي وضعیت خصوصا د خبرنګاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي خلکو ته د خبر آواز رسوي د خلکو په بیدارۍ کې د خلکو په ویښتیا کې خلکو ته خدمت کوي د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلاً فزیکاً حضور لري د هغوی استخبارات شته دي د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي په شهادت باندې رسیږي نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند لپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپل ونیسي کدا چې وو شي مثلا یو هغه پیخي دی یو د غورځو کې مونږ تاسو وینئ استاد د همکارانو په شمول باندې ته هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت هغه تیښته یا تلل فنا وړل نور هیوادونو ته په دې ورځو کې ډیر زیات شوی دی کدا حالت جریان پیدا کاندي دا لړۍ جریان پیدا کاندي زما په نظر باندې دا به ټولنې لپاره بیا د دولت لپاره مونږ تاسو لپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي او یعنی بد عواقب به ولري زما په نظر باندې
یا مننه بهادر صاحب اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکو ته سلامونه ازادي رادیو اوري
بله سلامونه ملالی بشیر سلامونه تاسو باندې کوم تاسو ملما ته د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته تشکر مو ډیر تلای چې تاسو خبره خدای شته چې د څه موضوع متکلې ده چې څوک دلته د ملت خوري په لاسات دي ملالی بشیر څوک واقعیت نشي ویلی دلته که سړی غواړي چې مورې بوره شي او ښځه کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي خبره دا شوه چې زموږ ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی شوی شرط لري چې دا د ولس د خلکو اواز د ولس اواز تر اراکینو پورې تر نورو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده دا یو مظلوم قشر دی د دې وجهې چاته د منلو وړ نه دي خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی یو چې یو طرف یې نه کوم دا بل طرف یې نه کوم دا یو شی دی چې موږ په یو بند حالت کې اچولی د دې باید ثبوت وشي او کدا وایي هر طرف یې نه کوم دا طرف یې نه کوم نو دا خو هغه چې وجهي څوک چې دا خو د اسمان څوک نه راځي د اسمان خو دبري نه پروري یا د اسمان خو مرمي نه پروري خبره دا ده کچیر د ادوار طرف متخاصم دي غواړي چې ملت د ځان کې او د پر ملت باندې واک وچلي او د ملت زړونه لا سره اوري د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي معلوم شي چې دا خبرنگار څوک وژني یا د سوني سره څوک خشونت کوي یا د دې وژنې څوک کوي یا مدني فعال څوک وژني یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې غږ دي نن، یو د ممبر غږ دی، یو د ولس غږ دی، یو د خبرنگار د رسنیو غږ دی. نن دا درې سره غږ په حالت کې د خاموشي دي.
ډیره مننه قاری صاحب، ستاسو خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسو د خبرې اصلي هدف دغه چې د امن هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي، او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
مانو سمت خان شامن رسواله د کوډلو د کلی تر تماسک.
بله، لبده مرغز موږ رابطه له دوی سره قطع سو. یو بل اوریدونکو برا واخله، ما مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، موږ د اوریدونکو غږ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو غږ موږ ته راځي. یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو برا واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده. بله، فکر کوم چې کومه ستونزه ده زموږ د په تلیفوني شبکه کې. اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ، د نور بستې خبرونه ده. زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بله، علیزم د هلمند څخه. زما پوښتنه دغه ده، دغه هدفي وژنې چې کېږي، دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې، او که کېدې هم ډېرې کمې وې، یا جونستان نه په نښه کېدله. که کېدل هغه د دولت یو دغه و. دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته، یا یو بیان کوي خلکو ته، یا خلک په حقیقت خبرې. ما خپل نظر خو دغه دی، زه چې کوم فکر وایم چې په دغه کې یو ارګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې دغه کار کوي، دغه وژنې کوي، په یوه سبب به دوی دا ښکاره کړي په افغانستان.
ستاسې تبصره مو واخیسته. دغه ادعاوې موږ نسو ثابتولی یا تاییدولی نسو. نو ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. فکر کوم چې زموږ اوریدونکو نور پر لیکه باندې نسته. بیا به هم ورځو زموږ لا اوریدونکو به د دوی پوښتنې اخلو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00008225555 او 09920350. استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی. بهادر صاحب، یو بل پوښتنه مې دغه ده چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي. د دغه کمپاین نوم دی د همغږۍ لپاره خبرې وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري، کوم تاثیر لري په ټولنه باندې که نه؟
وغواړو ونه غواړو، ښځې د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي، او ښځې د نارینه وو تر څنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې. که چېرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري، په هر څومره په ترقي کې واوسي، هر څومره علمیتو سره واوسي، هر څومره هغه هر څه سره واوسي، خو که چېرته ښځې تر څنګ یعنې تعلیم یافته ښځې ونه لرو، پرمختللې ښځې ونه لرو، هغه یعنی باخبره ښځې ونه لرو،
نو په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه دا ثابت وي چې موږ تاسو یو پرمختللی ټولنه یو هوښیار ټولنه ولرو. نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني په قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکارا حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو په رڼا کې د اصولو په رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو. ښځه تعلیم حق لري، ښځه تحصیل حق لري، ښځه د اقتصاد حق لري، ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري داسې یو ژوند حق لري. موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپله مو ورور خپله پلار پرې باندې ظلم کوي. اول خدای دې چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي، اجباري ودونه ترسره کېږي. د بلې خوا نه دا دی چې موږ او تاسو د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو. هغه دا دی چې د هغې میراث دی، د هغې مثلا مهر دی، د هغې هر څه دی، د پلار په هغه ملکیت کې، د میړه په ملکیت کې. اما ډېره یو کمه فیصدي پلار، ورور، میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او ښځه یوازنۍ هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی، د نجلۍ دی. دا تر پښو لاندې کوو، اجباري ودونه ترسره کېږي، بلاخره د دغې په اساس باندې بیا وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وځي او بلاخره تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کورنۍ تاوتریخوالی ښځه یعنی هغه اساسي حق چې د هغې تعلیم دی هغه نه هغه ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی تحصیل د هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی ښه ژوند آزاد ژوند کول دي د اصولو په چوکاټ کې هغه نه ورکول کېږي. نو دغه یعنی هغه اساسي ستونزې دي چې باید په کورنۍ کې دا حل شي او هر سړی د خپل سره دا فکر ولري، د خپل کور ته، د خپل مور ته، د خپل ښځې ته
بل ډیر مننه. نجیب الله بهادر صاحب د حقوق پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړي. نور بس دې خبرونه پای ته رسیدلې ده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.